احمد شبریم ستاسو کوربا سلامونه. افغان حکومت د ناتو د مرستو د دوام د ژمنی هر کلی کوي.
ناتو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د تجهیز او سلام مشورو ته دوام ورکړي.
ناتو دا ژمنه هم کړې چې د خپلو ځواکونو تر ایستلو وروسته به افغان سرتیري له افغانستانه بهر روسي. د پوځي چارو کارپوه علي احمد جلالي
وخت چې قواو روسي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي.
د کابل ښاروالۍ د مقرراتو د عملي کېدو خبرداري یو شمېر دکانداران اندیشمن کړي.
موږ لپاره د منلو نه دي چې موږ تجاري توکي خلکو او فقراو باندې ویشي.
دا به هم واوري. نورستان ته سیلانیان ورمات شوي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د امیرختو وزارت د کورونا نوی پیښو ته اندیښنه ښکاره کړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې له جګړو لاس واخلي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن د غزې د بیا رغاونې ژمنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د امیرختو وزارت وایي د کورونا ویروس د بدلې شوې بڼې پیښې ممکن ټول ولایتونو ته رسیدلې وي. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زایوي د ویروس دا ډول پیښې لومړی یوازې ختیځو ولایتونو کې وي، چې وروسته یې لمن پراخه شوه. دی وایي د ویروس د نوې بڼې مثبتې پیښې تر اوسه په 48 ولایتونو کې ثبت شوې دي. ډېرې پیښې په مشرقي ولایتونو خصوصا ننګرهار کې دي. امکان د دې شته چې په 40 ولایتونو کې د نوي ډول ویروس مثبتې پیښې وي. الیزای زیاتوي له اختر وروسته د کورونا د ورځنیو مثبتو پیښو شمیر هم د روژې د میاشتې په پرتله نسبتا زیات شوی دی. په افغانستان کې د کورونا د ټولو رسمي پیښو شمیر له 15000 اوښتی او څه باندې 2200 تنه ترې مړه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سری قطعې یو مهم قمندان وژلی دی. دغه وزارت خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سری قطعې مشي په غاړه درلوده. خبر پاڼه کې دغه طالب قمندان نور هویت نه دی په ډاګه شوی، خو ویل شوي پرون د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې برید پرې وشو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په روسیو څو اونیو کې د افغانستان په د ځینو نورو سیمو په څیر د لشکرګاه شاوخوا جګړو زور اخیستی او له کبله یې د سیمې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي دي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی ودروي. شغلی اڅکزي تیر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی وحشي ژوي نه وژني، خو په خبره یې افغانان هر ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. نوموړي د افغانستان د جګړې له امل د ګاونډیانو لاسوهنه بللې او د ملګرو ملتو له امنیت شورا یې هم غوښتي چې د افغانستان له قضیې د ګاونډیو لاس لنډ کړي. دغه سیاستوال ویلي که ګاونډیان د افغانستان د جګړې اور ته هم داسې لمن ووهي، د جګړې اور به تر دغو هیوادونو هم ورسی شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی د اسرائیلیانو او حماس ترمنځ د اوربند ادامې لپاره دعا کوي، او د دې خونړۍ شخړې حل یوازې دا دی چې دوه دولت جوړ شي. جو بایدن پرون وویل چې د اسرائیل صدر اعظم له ما سره د اوربند د کولو په خاطر ژمنه وکړه، او هغه کله هم له ما سره ژمنه نه ده ماته کړې. په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال ولسمشر بایدن همداراز وویل چې له نورو هیوادونو سره به په ګډه د غزې ترانګې د بیا رغاونې لپاره د مرستو راغونډولو هڅې وکړي. بایدن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د دې اوربند په اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی شي. د یوې ترسره شوې څېړنې پایلې شي چې ایران د ډیجیټلي پیسو د کارونې په وسیله له لګول شویو بندیزونو تېښته کوي. دا څېړنه د الیپ تیک په نوم یوه تحلیلي بنسټ لخوا ترسره شوې ده. څېړنې موندلې چې د بیټکوین ډیجیټلي پیسو شاوخوا 4.5% تولید په ایران کې دننه کیږي. ایران له دې لارې سلګونه میلیونه ډالر عاید د بیټکوین په بڼه ترلاسه کوي. دا عاید کولی شي له بهره د وارداتو او د امریکا لخوا د لګول شویو بندیزونو اغیزې کمې کړي. کله چې امریکا په 2013 کال کې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي تړونه ووته، واشنگتن د ایران ټولې کلیدي صنایع او بانکي شبکې تحریم کړي. له دې بندیزونو وروسته د ایران د تیلو صادرات چې د عاید یوه مهمه سرچینه ده ډیر کم شول. روسی چارواکی وایي لږ تر لږه لس کارګران د چټلو اوبو د تصفیې پر مهال په غالب ګمان د مسمومیت له کبله مړه شوي دي. د کارګرانو د روسیې د روستوف ښار په جنوب لویدیځو سیمو کې کار کاوه. ځایي چارواکو په خبر پاڼه کې ویلي پیښه پرون د تیلو یوه پام ته نږدې رامنځته شوه او له کبله یې اته تنه نور کارګر په روغتون کې بستر شوي دي. د څېړنو یوې کمیټې ویلي دغه کارګر د میتان زهرجن ګاز له کبله مسموم شوی دی. د دوی په خبره د پیښې د خوندیتوب د مقرراتو د سرغړونې په تړاو څېړنو ته زمینه برابره کړې ده. او وروسته خبر ده چې د توکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي دي که دا شر د کورونا وبا د محدودیتونو له کبله له بیړني حالت سره هم مخامخ شي دا لوبې به ترسره شي. خو د خلکو ترمنځ دا بیره زیاته ده چې دا لوبې به د کورونا ویروس چټکتیا ته زمینه برابره کړي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کواتس چې د چمتووالي روان بهیر څاري پرون وویل دوی په تر ټولو احتمالي بد حالت کې هم د لوبغاړو او جاپانیانو د ساتنې لارې چارې سنجولې دي. د توکیو د اولمپیک لوبو ته اوس یوازې نه اونۍ پاتې دي. دا لوبې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې. او سږی راډیو په منځني سپد دولس شپږنی وی پرول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شتارونه کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د افغانستان حکومت د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوامدار ملاتړ په برخه کې د ناټو د اعلان تود هر کلی کړی دی. دوی ویلي د ملاتړ به افغان ځواکونه لا پیاوړي او شتلا سراوړنی به خوندې کړي. د ناټو عمومي منشي پرون اعلان وکړ چې دغه سازمان د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او روزنې تشمن دی چې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو وروسته به هم ادامه پیدا کوي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت
کڅ هم د ټولو بهرنۍ عسکرو لوتلو وروسته د افغان ځواکونو د راتلونکو ملاتړ په اړه ځینې شکونه او اندېښنې وې. خو دې برخه کې د ناټو پرونی ډاټ افغان چارواکي خوښ کړي. د افغان ولسمشر لوړ پولیس سلاکار وحید عمر پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی دوی د ناټو د اعلان هرکلای کوي او په خبره یې له ناټو سره د همکاریو نوې فصل به شتله ستراوړنې لا پیوړې او خوندې کړي. ښاغلی عمر ویلي د ناټو په چوکاټ کې له افغان ځواکونو نړیوال ملاتړ افغان ځواکونه له پخوا ډیر پیوړې کولای هم شي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر د واخان مینپال هم تیر ماښام آزادۍ رادیو سره خبرو کې د ناټو د اعلان ګټور وباله.
دوامدار مشارکت لرو او دا مشارکت د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ناټو ترمنځ دی. ناټو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تجهیز روزنه او سلام مشورو ته دوام ورکړي او موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ معین صدیق صدیقی هم پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی له ناټو سره د نوي مشارکت تود هرکلی کوي. ناټو افغان ځواکونو ته د دوامدار ملاتړ ډاډ داسې مهال ورکوي چې د دغه سازمان او امریکا ټول عسکر له افغانستانه په وتو دي. پینټاګون ویلي د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته له 40% د زیاتو سرتیرو وتل بشپړ شوی او زیاته اندازه تجهیزات هم له افغانستانه بهر شوی دي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په یو غټه خبري غونډه کې ویل په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي.
د ناټو راتلونکو ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او ورته او درامینځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همدارس د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدماتو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
افغانستان شاوخوا درې نیم لکه امنیتي او دفاعي سرتیري لري چې دا مهال ډیره برخه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو لوتلو او د سولې خبرو له اوګدېدو سره د جګړې لیکي هم د پخوا پرتله ډېرې تودې شوي. له همدې تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې طالبانو څلور ولسوالۍ لاندې کړې چې تازه یې د میدان وردګو جلریز او د لغمان دولت آباد ولسوالۍ دي. تر دې وړاندې د میدان وردګو نرخ او د بغلان برکا ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ورغلې دي.
د چارو کتونکو یو په واشنگتن کې د امریکا د دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي وی ناټو له افغانستان سره د ملکرتیا اوږدمهاله تړون لري او باید د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. شاغلی جلالی له افغانستان سره د ناتو د مشارکت د دوام پاړه وای دا لارې چارې د دواړو لوریو ترمنځ په خوا مشخص شوې دي. له افغانستان سره د مشارکت پاړه د ناتو د عمومي منشي نوې اعلان په څمانه د فوجي چارو له متخصص شاغلی جلالی څخه باور
دا مشارکت نوې نه ده. متحده ایالات او همدارنګه ناتو د افغانستان له دولت سره له حکومت سره ستراتیژیک د مشارکت تړون لري چې په هغه اساس باندې دا هیوادونه د امنیتي قواو دفاعي قواو د روزنې لپاره همدارنګه د هغو سره د مرستې او مشورې لپاره تعهد لري. نو په دې اساس باندې دا کار دوام لري. دا کوم نوی خبر نه ده، منتها چې قواوی له افغانستان ووزي د امریکا او همچنین د ناتو او امکانات د تعلیم و تربیه و آموزش په داخل د افغانستان کې نشته، نو په هغه اساس باندې په نورو هیوادونو کې دا کار ترسره کیږي. یو دا کار ترسره کیدای شي ځکه په نورو مواردو کې هم ځینې هیوادونو ځینې پوځیان په نورو هیوادونو کې روزل شوي دي.
له افغانستانه بهر د ډیرو یا کافي شمېر ځواکونو روزل څومره امکان لري؟ او بل ناتو ولې د روزنې دا ماموریت افغانستان کې دننه بشپړ نه کړ؟
خدانه په افغانستان کې ځکه کې دوم کینه ده چې د دوه د تړون په اساس باندې د امریکا او د ناتو قواوی له افغانستان ووزي او د هغه تعهد متعهد پاتې شوی دی. نو ځکه قواوی ووزي، وخت چې قواوی ووزي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي. نو په هغه اساس په نورو هیوادو کې یو دا کار ممکن دی ځکه کېدای شي چې په نورو هیوادو کې وشي. د نورو هیوادو ځینې قواوې پخوا روزل شوي په نورو هیوادو کې، لکه په اردن کې شوي، په شرقي اروپا کې شوي، او همدارنګه د افغانستان په همسایه هیوادو کې لکه تاجکستان او ازبکستان کې هم دا کار کېدای شي.
که چیرته د امریکا او ناتو له وتلو وروسته د طالبانو او حکومت جګړه دوام کوي او دا جګړه لا هم پسې خونړۍ کیږي، امریکا د افغان ځواکونو پر روزنې سربیره نور څه کولای شي؟
تر ټولو مهم مرسته چې امریکا او ناتو د افغانستان له دفاعي او امنیتي قواو سره کولای شي روزنه مالی مرسته ده، ځکه چې د افغانستان امنیتي قواوې په د امریکا او د ناتو په مالی مرستو باندې تکیه دي او په عین زمان کې د امکاناتو، تجهیزاتو، وسایلو له نظره دا ضرورت همیشه موجود دی، ځکه وسایل یو وری چې څوک له منځه ځي یا تخریبیږي نوي وسایل راځي، د هغو دپاره روزنه پکار ده. او له بلې خوا نوي روزل شوي عسکر راځي دغه ته اردو ته یا امنیتي قواو ته، او په عین زمان کې دا یو دوامداره مسله ده چې دا یو ځل نه کېږي، باید دوامداره دا روزنې دوام وکړي، د روزنې او د اکمالاتو مسله دوام وکړي، او همدارنګه د هوایي قواو مرسته ضروري ده. دا ټول کارونه کېدلی شي چې د قواو د وطنونو وروسته د نوو ترتیباتو په اساس باندې ترسره شي.
د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ولسمشر اشرف غنی وایي سولې لومړی توپ دی، خو که طالبان په زور د افغانستان د نیولو په فکر کې کوي له سخت مخالفت سره به مخامخ شي. شاغلی غنی دا خبره له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې کړې ده. له همدې ورسپانه سره د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هم شخیدل دی او هغه هم پر طالبانو انتقاد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وستو پاړه د جمهور رئیس بایدن پریکړې د متحده ایالاتو په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش اندېښمن کړی. خغلی بوش په خپل نوې مرکه کې چې له فاکس نیوز سره یې کړی ویلي، د جمهور رئیس بایدن دا پریکړه به چې سپتمبر 23 به ټول امریکایي عسکر له افغانستان وباسي په دې هیواد کې یو تشه رامنځته کړي.
د بخښنه غوړم چې دا د جمهور رئیس بوش څرګندونه وي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله څرګندونه به په دې راپور کې واور.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي طالبان نشي کولای په زور خپل اراده پر افغانانو وتپیو کته او تلخوالی ته دوام ورکړي، د خلکو او افغان ځواکونو سخت خبرګون به وویني. خغلی غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې سولا د افغانانو لومړیتوب بلله، خو طالبان تورن کړي چې جګړه یې نه درولې او ترخوای ملکیان او نور فعالان پنهخه کړي دي. خو طالبان بیا برعکس پر افغان حکومت تور لګوي چې د سولې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي او ویان دي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د سولې خبرو نه پرمختګ د هغو پالیسیو پایله ده چې حکومت دوی پر وړاندې غوره کړي. محمد اشرف غنی واشنگتن پوسټ سره مرکه کې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې د پاکستان ونډه هم مهمه بللی، خو د طالبانو د دې هیواد د ملاتړ د مخنیوي او د سولې میستا د دې ډلې د راوستلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشار اړین یاد کړی. جمهور رئیس غنی دا احتمال هم رد کړی چې ګنې طالبان باندې نظامی لارې پر افغانستان واکمن شي او زیاتوي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولای شي د بهرنیو عسکرو پرته په یوازې ځان له خپل خاورې او خلکو ساتنه وکړي، خو هغې په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی مرستې مهمې بللې. حق وادي ملي مصالحي علي شورا رئيس عبدالله عبدالله هم له واشنگتن پوسټ سره مرکه کې پر طالبانو نیوکه کړې چې سولې خبرو کې جدیت نه دی ښودلی او تر خوا یې جګړه روانه ساتلې. ښاغلي عبدالله دا خبرداری هم ورکړی که طالبان نظامی لاره غوره کړي د یوې بلې جګړې پیل ته به لار پرانیزي، هغه څه چې دی یوه تېروتنه او ناسمه محاسبه بولي. د ملي مصالحي علي شورا رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به راتلونکو دوو کلونو کې افغانستان بشپړ ونیسي ویلي، دا ډله به په بشپړ ډول افغانستان ونشي نیولی خو کیدای شي د هیواد په لویدیځ کې ځینې سیمې تر ولکې لاندې راولي. ښاغلي عبدالله له یوې سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی، خو یوه داسې هوکړه یې مهمه بللې چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي او په ځانګړي ډول د ښځو او بشر حقونو او د دوی لاسته راوړنې پکې له ګواښ سره مخ نه شي. عبدالله عبدالله د طالبانو د غوښتنو په اړه یوې پوښتنې ته په ځواب کې ویلي، دوی هر کله د اسلامي نظام د راتلو په اړه غږیږي او هر مهال چې د بیان ازادۍ د ښځو او بشر حقونو په اړه ترې پوښتل کېږي د دوی ځواب دا وي چې د اسلامي نظام په چوکاټ کې ورسره ستونزه نه لري، خو د همدې اسلامي نظام په اړه یو واضح تعریف نشي وړاندې کولای. د ملي مصالحي علي شورا رئیس که څه هم د امریکا لخوا په دومره بیړه د ځواکونو ویستل هیښوونکي بللي، خو ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه کولی شي په هره برخه کې خپل خلک او خاوره وساتي. واشنگتن پوسټ سره دې مرکه کې جمهور رئیس غنی او عبدالله عبدالله دا هم ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او لا هم سره همکاري لري، هغه څه چې دواړو یې دوام آن د امریکا لپاره هم یو خطر بللی. خو طالبان بیا وایي د دوه له هوکړې وروسته دې ډلې له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، هغه څه چې افغان حکومت یې ردوي او زیاتوي. په وروستیو دوو میاشتو کې هغو ځایونو کې د القاعده شبکې مهم مشران وژلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي.
روسه تر دې چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم د دریو لوبغاړو د کورونا نتیجه مثبته راوخته، د اولمپیک د کمیټې تر سره کوونکو په اولمپیک کې د افغان تکواندو لوبغاړو له ګډون سره مخالفت وکړ. په اوړي کې د اولمپیک په لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي سیالۍ پرون په اردن کې پیل شوه او هلته معلومه شوه چې درې افغان لوبغاړي کورونا دي. تکواندو هغه ډګر دی چې تمه وه افغانان به پکې په اولمپیک کې مډال ترلاسه کوي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون ویان ذبیح الله شاهزاد په دې باور دی چې لا هم یو چانس شته.
یو ورکه چانس ته دی تاسو ته پوهیږي چې یو بل برخه د نړیوال کمیټې د اولمپیک چې دی هغه یو وایلډ کارت لري یا انوایټیشن کارت لري د دعوت کارت دی. هغه ټول ځوانونه کولای شي چې د هغه لپاره برخه واخلي، خو د افغانستان چانس به ډېر ټیټ وي ولې چې ډېر هېوادونه غواړي چې هغه ترلاسه کړي. خو بیا هم هیلمن یو چې افغانستان کچېر لیک چانس هم لري، خو بیا هم موږ هیلمن یو چې هغه ترلاسه کړو او موږ حداقل یو نماینده په المپیک کې لار پیدا وکړو ان شاء الله.
څومره وخت نور باید خلک انتظار وکړي چې د دغه یو لوبغاړي د چانس ترلاسه کولو لپاره امید ولري؟
تقریبا دا یو میاشت نه هغه به مشخص کیږي او به معلومیږي چې هغه
خطر افغانستان واکسین ترلاسه کړي
دولت د افغانستان چې د ورشکارانو لپاره دا واکسین زمینه برابر کړی نه دی. دا مسله موږ غواړو د دولت نه چې ورشکارانو لپاره هم زمینه مساعد کړي چې دا پرابلم په راتلونکو لوبو کې
تاسو چې دولت له دولت نه مو مطلب کومه برخه ده چې تاسو ته زمينه نه ده برابر کړی؟
ورشکاران دغه په برخه کې شامل نه دي، صرف هغه ملي پاوډ دی او سرتیری او همچنان هغه د خط مخص کارکونکي د دولت دی هغه شامل دي د وکسینو دوز چې واخلي او ورشکاران په دې برخه کې تر اوسه پورې شامل نه دي.
تاسو فکر نه کوئ چې تاسو باید خپل تقاضا کړی وای او د عمر روغتیا وزارت مو غوښتنه کړې وای چې ورزشکاران باید واکسین شي؟
په دې برخه کې زه معلومات نه لرم، کیدای شي چې هغه زموږ د مسؤلین تقاضا کولی وي، خو زه په دې برخه کې هغه خپل نظر نه لرم. تاسو بهتره دا ده چې تاسو د مسؤلین د رئیس نه او د مربی د ملي ټیم نه پوښتنه وکړئ.
د افغانستان د تکواندو د فدراسیون لویان زبیح الله شهزاد څخه په مننه.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
کابل شاروالی اعلان کړی چې له دې وروسته به د حق دوکاندارانو مالونه ضبط کړي او په بې وسلو به وویشي چې په پلیو لارو کې شدل شوی دي. د کابل شاروالی مسولین وای هغه تاسیسات چې په غیر قانوني ډول جوړ شوی او له عمله لارې بندي شوی دي هم سرغړونه بلل کیږي. خلک څه وای؟ تفصیل په دې راپور کې.
کابل د 4.5 میلیون اوسیدونکو په درلودو سره یو ګڼ مشته خار. په دې خار کې د ډیرو داسې ودانیو چې د خاري پلان لمخې نه دي جوړی شوی، خاري نظم او د وګړو کنټرول لستونزو سره مخ کړي دي. تازه د کابل خاروالۍ پریکړه کړې چې په دې خار کې د خاري نظم دراوستو په هدف د هغو پلورونکو مالونه ضبط کړي چې په پلیو لارو او د غشان د سرک په سر د پلور لپاره خودل شوی وي. کابل خاروالۍ ویلي چې د غتو کې به لزبط وروسته په بیوزله او اړو خلکو ویشل کیږي. د کابل خاروالۍ ویاند سمیرا رساوي کوم پلورونکو چې پلی لارې بندوي او په خار کې د غنی غونی لامل ګرځي یو ونی وخت لري چې دا چاره ودروي کننو لسخت قانوني چلند سره بمخشي.
دکانهای کینا بیشتر اموال خطره
داسې دکانونه شته چې خپل ډیر مالونه له دکانه بیرون اخی دي. دا شان هغه قصابی چې له دکانه بیرون غوخه رزړولې وي یا هم د دکان مخته د سړک پر سر حلال کوي او ستونزې جوړوي. د دغه ټولو مسایلو په اړه کابل خاروالۍ وغوښتل چې د سزا ورکولو اقدام وکړي. دوی ته مو خبرداري ورکړ چې نور باید دا کارونه ونه کړي. لنډه موده دوا درې یا یو ونه دوی ته وخت ورکړ شو چې دا کړنې پای ته ورسوي. کنه په وړاندې اقدام کیږي، مالونه ضبط کیږي او په بیوزله او اړو خلکو ویشل کیږي.
هغه لري رسوي هغه موټر چلوونکو پر وړاندې چې د سرکونو په سر اسپرلۍ پورته کوي او پښنو سیمو کې د واټونو د سر د پلورونکو پر وړاندې هم چې ګڼګونې جوړ کړي اقدام کیږي. خو د خاروالۍ د پریکړه په کابل خار کې د یو شمیر هټیوالو لغبرګون سره مخ شوې ده. د دې خار یو پلورونکو احسان ازادي رادیو ته وویل
مونږ د کابل خاروالۍ دا چې د خار صفایي په پار حل ځلې کوي د ستاینې وړ بولو، خو دا هم موږ لپاره د منلو نه دي چې موږ تجاري توکي خلکو او فقراو باندې ویشي او دا روښانه غلا ده. مونږ زکات ورکوو، جواز مو نیولې، مالیه ورکوو. دا چې کابل خاروالۍ مونږ سره داسې دوګونی چلند کوي موږ ته د منلو نه دي.
خو د کابل خار یو شمیر اوسیدونکي بیا د کابل خاروالۍ له دې پریکړې خوښ دي. د دې خار دوه تنه اوسیدونکي امین او غټۍ
کمپاره اقدام دی، مونږ هر کله کوو ځکه چې د دې سره به یو خو په خار کې ګڼګونه کمه شي او بل به په خار کې یو نظم رامنځته شي. کوم څه چې تر ډېره په دې وروستیو کې د کابل خار نظم هم د خرابې په لور روان دی او ګڼګونه هم زیاته شوې ده.
که ښاروالۍ دا کار وکړي دا به ډېر همدي کار وي، ډېر ښه کار به وي. د ښار پاتې او نظافت کې ډېر مرسته کوي. موږ ښاروالۍ دې کار څخه استقبال کوو.
له دې وړاندې هم کابل ښاروالۍ په دې خار کې د ښاري نظم د راوستلو په هدف ځینې کارونه کړي، خو د خلکو په باور ډیر ګټور ندی تمام شوی. خود دوی په خبره ک دا ځل خاروالۍ خپل دغه پریکړه په جدیت عملی کړي، خایدا په افغانستان کې یو بیسار اقدام و بلل شي چې د خاري نظم در وستلو په هدف تر سره کیږي.
د اسرایل او حماس ترمنځ له اوربان سره سره پرون جمعه په بیت المقدس کې د اسرایلی پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ شخړې وشوې. شخړې هغه مهال وشوې چې زرګونه فلسطینیان د جمعې له لمانځه وروسته په اعتراضي ډول سره راټول شول. د دې اخوډه پر مهال د مرجوب له راپورونه نه دی ورکړل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
د فلسطین او اسرایل ترمنځ د غزې د جګړې پر سر پرون جمعه اوربند اعلان شو، خو په همدغه ورځ له اوربند سرغړونه وشوه. دا وروسته تر دې چې اقصی جمعات کې د جمعې له لمانځه وروسته زرګونه اعتراض کوونکي او اسرایلی پولیس سره ونښتل. اقصی جمعات چې د بیت المقدس په ختیځ کې پروت دی، مسلمانانو او یهودانو دواړو ته تقدس لري. د اسرائیل پولیسو ویلي پرون ماسپخین د اقصا جماعت په محوطه او شاوخوا سیمو کې نارامۍ رامنځته شوې چې دوی د پراختیا د مخنیوي لپاره سملاسي او په ټول قوت سره لاس په کار شول. که څه هم اسرائیلي لوری د پرونیو شخړو تحریک کوونکي فلسطینیان بولي، خو فلسطینیان بیا وایي اسرائیلي پولیسو غوښتل جګړه کې د ماتې غچ اقصا جماعت کې له لمونځ کوونکو واخلي. نړیوالو خبري اژانسونو ویلي چې د پرونیو شخړو پر مهال اسرائیلي پولیسو اخکې بهونکی ګاز او صوتي بمونه کارولي دي. فلسطینیان له هغو اسرائیلي پولیسو سره نښتي وو چې د اقصا جماعت محوطې ته ننوتلي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د مصر په منځګړیتوب د فلسطین او اسرائیل ترمنځ اوربان ستایلی او ویلي دي دا ګام د دوی مصر فلسطینی ادارې او د منځني ختیځ د یو شمېر نورو هیوادونو د لوړې کچې خبرو په پایله کې اوچت شوی دی. بایدن ویلي د دې هڅو په ترڅ کې یوازې د خپله شپږ ځله د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې کړې دي. اسرائیل وایي د تیرو ورځو جګړو پر مهال حماس ډلې ته سخت زیانونه اړولي، خو وایي دا ډله لا هم پر اسرائیلو د توغندیزو بریدونو وړتیا لري. حماس بیا داسې مهال دې جګړه کې د بریا ادعا کوي چې غزه کې ډېرو کورنیو خپل خپلوان له لاسه ورکړي او کورونه او کاروبارونه یې زیانمن شوي دي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د 1200 ورځو جګړې پر مهال 202 فلسطینیان او 12 اسرائیلیان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې، روسیې او چین هم د دواړو لورو ترمنځ د اوربند هرکلی کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سشکل شاوخوا لسره سیلانیانو د نورستان لیدنه کړې ده. د دې ولایت چارواکي وایي که امنیت پسې ښه شي او د بیا رغونې چارې په دې ولایت کې ګړندۍ شي، د دې سیلانیانو شمیر به دوه برابره شي. نور په دې راپور کې
له طبیعي ښکلاګانو لیدنه خو پرته له اسانتیاوو دا پارون د نورستان ولایت مرکز دی. د زړه په اسنه کې مې جانان دی. سیلانیان رامات شوی
د زړه کور گئی مې په ودان دی. هینا پېژنې
سره لدی چې نامنی په دې ولایت کې جدي ستونزه د خول تیرو څو کلونو راهیسې ګڼ شمېر ځوانان د خپلو رخصتیو لپاره نورستان ته سفر کوي. نورستان تر اغله له کندهار سلطان محمد د دې ولایت د کلاګانو په اړه وایي.
هلته کندهار کې خدای ځایونه نه وه، نو داسې فکر مونه کوي چې زموږ په ګران افغانستان کې د داسې ښایسته ځای خو دا موږ ته یو خوب او خیال دی چې موږ دلته ناست یو او دونه ښایسته منظره او داسې په زړه صفا خلک چې موږ بېخي تصور نه کوي.
ډېری سیلانیان له ډېرو لرو پرتو سیمو دې ولایت ته راغلي تر څو د دې ولایت له کلاګانو لیدنه وکړي، خو نورستان ته ډیری غزیدلې لارې خراب دي او سیلانیان له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار ولایت بل وسیدونکو رنگین چې له ساعتونو سفر وروسته نورستان ته رسیدلی
نه پوری لا ساعت نه نیم ساعت لا ولیره سخت خراب ده چې لا دې سمې خپل ګوډه مې له یام تر دې خوده کوټ دې ور وسه دې جوړ شي دا مې له یام چې راځي د کندهار سره دا اوس متوجو تکړه دې نه ته دا خپل ګوډه مشکلات هم سي وي.
له بلې خوا بیا په دې لارو کې موټر چلوونکي هم د دې لارې له خرابوالي اندېښنه لري. موټر چلوونکی ولی محمد:
د لارې مشکل هم بېخي دغه ته ودرولو چې بل وار به پر دغه لارې نه راځو چې دغه لاره داره کمې چې جوړه نه سي سمه نه سي ډېر د مشکل سره مخامخ خوندواله ډېر په پښو سره راغلي موټر مو خراب شو.
خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د سړکونو د جوړولو لپاره اقدامات شوي خو د مرکزی حکومت څخه د زیاتې همکاري غوښتنه کوي. د نورستان ولایت والی حافظ عبدالقیوم:
د لارې د خاموالي او د لارې د زیات خرابوالي شکایت عموما سیلانیان کوي او زه هم د خبره تاییدوم. په 23 کیلومتر باندې عملا کار روان دی چې انشاءالله ډیره برخه به سکالی پوخ او قیر شي. د وزارت فایده امین مې د عاجل ترمیم غوښتنه کړې او امیدوارم چې ډیر ژر ورته رسیدګي وشي.
نورستان ته وروسته له هغې د سیلانیانو پام زیات شو چې د چاپیریال ساتنې ادارې دغه ولایت د هیواد ملي پارک او د وحشي ژویو خوندې ساتنځای اعلان کړ. د نورستان د سیمه ییزو چارواکو په خبره تیر کال د اختر پر رخصتیو کې تر زرو زیاتو کسانو د دې ولایت ننداره کړې وه، خو سږ کال دا شمیر له شپږو تر لزرو کسانو رسیدلی چې په تیرو کلونو کې بې ساری وو.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په دوهم نیمای کې یعنی له اتمې بچو وروسته ولایت په ولایت پروګرام درو. دا پروګرام پرون خپور شوی دی، زابل ته ځانګړی شوی دی. تکرار تاسو اوریدلی شئ. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس د بدلې شوې بانی پیښه ممکن ټول ولایتونو ته رسیدلې وي. دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زای وای د ویروس دا ډول پیښه لومړی یوازې ختیځو ولایتونو کې وي چې وروسته یې لمن پراخه شوې ده. په افغانستان کې د کورونا د ټولو رسمي پیښو شمیر له 15000 اوښته. د افغانستان دفاع وزارت وای په هلمند کې د طالبانو د سری قطعې یو مهم قمندان وژلی دی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وشاور شوی کس د لشکرګاه د باباجي سیمې لپاره د سری قطعې مشي په غاړه درلوده، خو په دې اړه یې نور معلومات نه دي شریک کړي. صرف دومره یې ویلي دي چې دا پیشه پرون رامنځته شوې. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي. شغلی اسګزی تیر ماشام پر خپل ټوئیټر پانه ولیکل، نړی نن د پوهې داس کچ تر رسیدلې چې د ښکلا لپاره حتی واشي شوی نه وښني، خو په خبره افغانان هر ورځ وشل کیږي او څوک ارزښتام نه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د اسرایلیانو او حماس ترمن د اوربند د ادامې لپاره دعا کوي او د دې خونړي شخړې حل یوازې دا دی چې دوه دولت جوړ شي. د وی تاسو شوی چرنی پاید شي چې ایران د ډیجیټلی پیسو د کارونی په وسیله لګول شوی بندیزونه تیښته کوي. دا چرنه د الپټیک پنوم د یو بنسټ لخوا تر سره شوې ده. روسی چارواکي وایي لشتر لشه لاس کارګران د چټل او بود د تصفی پر مال په غالب ګمان د مسمومیت لکبل مرشلې وي دي. د کارګرانو د روسی د روستوف شار په جنول وی دي سوسی مو کې کار کاوه. او د ټوکیو د اولمپیک لوبو تنظیمونکو ویلي کدا شار د کورونا وبا د محدودیتونو لکبل لا بیړنی حالت سره هم مخامخ شي د لوبي به تر سره شي. او اوس ولایت په ولایت پروګرام ته مخکې.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خغلو اوریدونکو د نن په خبرونه کې پر زابل ولایت خبرې کوو. زابل د هواد په جنوب کې پروت ولایت دی او ډیرای سیمې کلیوالي دي. د وګړو اصلي شمیر د ملګرو ملتونو د اړوندې آی او ام ټولنې د احصایو لمخې لدرې لکه او یازرو اوړي. زابل له روزګان، کندهار، غزنی او پکتیکا ولایتونو سره ګډې پولې لري او په جنوب ختیځ خوا کې ډیورن کرخه پراته ده. سیمه غرنۍ دی او حتی له دریو تر یوې لږه برخه چې تقریبا په سلو کې 28 کېږي اوارزم کې لري. د ولایت په ولایت په دې خبرونه کې په خاطر دې هم د زابل په اړه بحثونه شوي او ستونزې په ګوته شوي دي. په دې خبرونه کې مو د زابل مرستیال والی عنایت هوتک میلمه دی. د والی په استازیتوب په دې خبرونه کې همدارس د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلی چې تل له رسنیو سره په ډیر اورین تندي خبرې کوي په خبرونه کې ګډون لري چې د هیواد د قانون جوړونکو او د حکومت په اجراتو د څارونکو قوې په استازیتوب په خبرونه کې حاضر وي. لمړی له خغلی زابلینا پښتنه کوو. اول خو خرغلاس درته وایم زابلای صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. غواړو په خبرونه کې لمړی لاند لتاسو واورو چې عمومي امنیتي وضعیت چې پر رغنیزو چارو او ټولنیزو برخو اثر کوي عمومي وضعیت څنګه دی په زابل ولایت کې؟
جناب تکسر تاسو ته جناب مرشال ولی سه وتکسر ته د افغانستان ټولو وسیدونکو ته سیده پر ځای کې موږ غوړی خوشند زابل ګران او وسیدونکو ته خپل احترامات ورکړي. کوم جناب ته کښه په زابل کې امنیتی وضعیت په دغه اخیر ورځ کې دا ځکه خراب شوی دی چې یو مرالته په زابل کې د پرسنل د کمبود سره د ډیره وخت مواجه اوس به بيسي سره مواجه زموږ پرسنل تل هم د پولیسو هم د امنیت د خاص خبر کمبود دی. په دې بخ کې موږ مشکلات ډیر لرو. همدارنګه دا یو سرحدي ولایت دی د پاکستان سره تقریبا 30 کیلومتر پوله لري. لرو ډیره امنیتي شکنن دی د ډیر خاص خمدغه زابل دی چې د ډیر ولایتو څخه د مخالفینو د اکمالاتو لار په زابل کې راتلیږي. اکثر وخت موږ شکایتونه اورو خیالي پولیس یا خالی د تشکیلات پکښې کې سیاغه چندان د بیت نه یو څه سم کنټرول نه دی کړی. سوالی دا ماشه ډیر اخی او پرسونل په واقعیت کې لږ موجود دي. موږ د مرکزی حکومت سره اره ورځ غیږو اره زاري ورته کوز د خدای په لاس تاسو ته تخنیکی پرسونل ورولېږي د تجهیزات ورولېږي او ګلاس موږ ستاتي نه الته تخنیکی پرسونل ورولېږي او نه هغه چی پرسونل لرو د غو ماشات اتلو کې پر خپل وخت باندې بیچارهګان ماشات دی لږدي انتظامی ماشنور کې خپل ماشات نشور کولای اکمالات نشور کولای جنابي تاسو تاسو باور کوئ چې ډېر عادي تجهیزات چې نه لري عادي صلاحي طالب لري یا مخالفین لري زموږ پولیس نه لري زموږ پر مرکزی حکومت امدغه خصوصا په وادي صاحب داخله د امنیت پر عمومي رئیس باندې دا ځغ دی تاسو لوک پر د زابل پر د غولس باندې لکه د نور افغانستان خلک ضرور باندې وسوځوي توجه وکي داسې د مور مری په دغه
برخو نو نه سره کې ځابلند د افغانستان یو نقطه ده. وکیل صاحب کدی دغه ولسوالیو د هغه سیمو چې یا د وسلوال مخالفینو په ولکه کې دي او یا د وسلوال مخالفینو د دولت ترمنځ جګړې پکې کیږي د دغه سیمو د اوسیدونکو اومده ستونزې څه دي له امنیت پرته؟
جنرال تکاس زموش زابل خو ډیر غریب ولایت دی. یوازې زراعت لري خلک په زراعت ډیر مصروف دي. یو ډیر کم ځوانان دي چې هغه په تجارتي کارو باندې اخته دي. خو ډیر نیم فیصد زموش خلک زابل په زراعت اخته دي. اوس په دغه کلو کې خصوصا شش کال کې اوس قادم راغلي ده او بوملش دي. دا بل مشکل دي خلک د کړه سره مختلف دي. اکثره ځوانان دي یا ایران ته یا پاکستان ته یا نور ولایتو ته چې د خواري او د غریبۍ لپاره مشکلات مو په دغه باره کې بیخي دي. موږ تر اوسه پورې دغه نه دي کړی چې دغه خلکو ته یا د زراعت په بخش کې یو امیق څاو ته وکړو یا د اوبو یو غم خو یا د دې اکثر نه غوښتل چې محصولات یې غوته لپاره یو بازار پیدا کړو. دا مونږ نه دي کړی. نو حکومت مشر په دې کې همکاري کولای شي. نو موږ دغه د دې ارزو پوره کړی ده. په دې کې موږ ډېر کم راغلي خپل خلکو ته. د ماري په بخش کې موږ باید نه یو چې نه دي تکاسب هغه مکتبونه چې په مرکز کې لرو یا په جنوب سوالي کې لرو د غوسر مخالفین هم کم دغه مخالفت نه کوي. هغه فعال دي او غوته ورزو خو بعضي وخت کتابو کمپیوټر لرو یا د معلمینو کمپیوټر لرو چې هغه د مرکزی حکومت سره ویلي دي هغه په ټول افغانستان کې دا مشکل مشتوای په خپل موږ دغه نه کړی چې په هر کال 15000 14000 لاسه کتابونه په خپل موږ په خپل شخصي مسکو اخرو ویلي دي. یا په مکتبو کې د مادګي د کورسونو په نامه باندې جوړ کړی دي. په هر دیسه کې موږ لرو شخصي موږ جوړ کړی دي چې تاسو دې کانکور ته مادګي ونیسي. دغه چې د سیاحت په بخ کې موږ شپخانه لرو یا شپخانه مو ونه لیدل بل حکومت نه جوړ کړی ده چې نجديره تکمیل شي په مرکز کې. خو هغه مشکل چې د دوا دی په نور افغانستان کې نه په زابل کې دی. د دوا او د اکمال په اړه کې موږ مشکلات دی لرو ځکه د حکومت نه وایي موږ دونه د جنل او شکول افغانستان ته دوا مفت ورکړي. دوا به په بازار باندې ورشي.
ډیره زیاته مننه سناتور صاحب. قدرمن اوریدونکو د زابل مرستیال ولی عنایت هوتک په خبرونه کې وصل شوی دی. داسې شکایتونه شته ښاغلی هوتک چې یو شمیر سرتیرو ته ماشونه خپل ماشونه نه ورسیږي.
سلامونه کرامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. دا ماشاتو مشکلات ځینې وخت دي چې ځینې وخت مرکز سره په کورونو کې پیسې نه وی راغلي یا دلته ځینې وخت تخنیکی ستونزې په خپل وخت باندې سرتیرو ته پیسې نه رسیږي. دا ستونزې کله کله وي په خپل وخت باندې پیسې یا معاشات دې ته نه رسیږي. خو په ډېر ځکه دلته نوی کال هم ما باندې رالی د نوي کال سره همیشه بودیجه ګنډیږي او په خپل وخت باندې معاشات نه ورته رسیږي. نو په دې وخت کې وخفرانه او د دوی معاشات زیات وزن لري.
مننه. یو بل پښتنه هم چې د زابلی صاحب نظر مو په واخیسته دا چې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې دي یا هلته د دولت او وسلوالو مخالفینو ترمنځ دوامدار جګړې کیږي د هغه سیمو د خلکو د مشکلات او ستونزو په اړه راته وایي.
bale مشکلات خو په دې خبره ده چې زیات په پولیسوالو کې مشکلات هلته دوامدار جنگونه دي. موږ سرتیري خپل په جنگ باندې بوخت دي. خو موږ ملتي ادارې چې هغه خدمات په مکمل ډول باندې حال تکار کی لکه صحت د صحت مو سو مجمو کې پر ټول زابل کې څلور شپته روغتونونه او کلینیکونه لرو چې دوا روغتونه دي او د شپته کلینیک دي او د مکاتب تقریبا په زابل کې موږ د 240 مکاتب لرو په ټول زابل کې چې یو څلور درو اویا فعال دي چې دا په ولسوالۍ او مرکز کې دي ډېر لیسي دي چې هلته بابا د اناسو دي زموږ خدمات ملکی خدمات هلته فعالیت لري د سیاحت بخش او د معرف بخش او د زراعت بخش دا فعال ده.
ډېره زیاته مننه.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
ولایت په ولایت خبرونه له ازادي رادیو اوري. یو اوریدونکو ته سره زمونږ تماس ټینګ شوی دی. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خبرونه د خپل سوال ملمنو سره مطرح کړئ.
السلام علیکم. کاکل صاحب احمد همدر ګرفره پاړی ده ټیم دی عزیز خان کاس لغمان نه. زما خو پښتنه دغه د اسیار وخت د امنیتي ځواکونه معاصره وي په ډیرو ولسوالیو کې په کمربندو کې حکومت په وخت باندې پښتنه نه کوي چې کله خو تلفات هم ورکړي او هغه ساحه هم د دولت مخالفین ونیسي نو پس له هغې بیا حکومت توجه ورته کوي. هغې نه بعد دا خو بیا هېڅ هم نه کېږي. بیا هغه تعجیزات هم چېر څه شوي وسایل هغه ټول له منځه لاړ شي او عسکر هم شهیدان شي وروره دغه مې خواهش وو له حکومت نه کومه خالخه.
ډېره زیاته مننه همدرد صاحب. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. مهرباني وکړئ نوم مو او پوښتنه مو.
زابل ولایت دشکته کیلومتر سرحدي پوله چې لري د زابل ولایت دا ولې نه د خوندي خوم دیوال لري هم کمانډانی لري ولایتي اداره لري او شاګر وتک صاحب څخه داخله ده او د زمینو زابل څخه داخله ده. دا ولې نه د خوندي باید خوندي ده ځکه دا پولیس څخه زموږ د رزګان ولایت نام نه د دې شارې سپاکې موږ د رزګان ولایت مخالفین تیرې او اخوا ته پکې پرتا وړي.
ډېر زیاته مننه. فضل هادی وردک د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره د وردک سره مهرباني.
تکل څه د پټک سره نه فکر او سوال دا غلې چې دا زابل ولایت برق لري کې نه لري یو ته کوم ولسوالۍ پورې برق شته یا کوم ولسوالۍ کې دا غوښتوي در وخت چې کله دا رسنې زور ومال ته دا غوښتوي ستونزې ډېرې وي د شپخونو د دوا او د ډاکټرانو کمپیوټر تړیر دی نو په دوه لیکو کې د کوم کار کړه ایده ده د شپخونو یو د داو او یو د ډاکټرونو په باش کې کوم دا څه په وای کورال تا کړای په زابل کې
د دې څه کېنه زابل ولایت نه کومه نه والی صاحب څنګه دا پښتنه ده ډاکټر لطیزم رئیس د داو ته شاجی بازار بن څو نه دوه څوک نه څه پښتنه وکړي.
ډېر زیاته مننه صدیق صاحب. له خپلو میلمنو نه به واورو. لمړی به په همدغو پوښتنو د هوتک صاحب د مرسیال والی لنډې خبرې واورو او ورپسې به بیا هم د زابلي صاحب نظر واورو پر همدې مسایلو. هوتک صاحب لمړی تاسو مهرباني وکړئ.
دا اول خو د وردک صاحب د سوال په جواب کې چې دوی وایي چې زابل برق د زابل ټول زابل برق نه لري کلات مرکز برق لري او د صحت په بخش کې چې کوم کلینیکونه موږ لرو په ولسوالۍ کې مامورینه دوري وکوله ټول په مجموع کې دوه شپږ کلینیک موږ لرو. هلته سولر سیستم فعال ده او د اسلري ساته برق لري د سولر سیستم برق لري او دلته په یوازې خلاف مرکز کې موږ د بجلی برق لرو د جنراتورانو طریقې سي او د هلته صحت کې خپل برق په زابل کې خپل برق راځي. دوهم سوال د داخره راي کې خو د شاجي ولسوالي بازار باندې نه ده او هلته د لیوا خپل د لیوا کومندان سید بابا او ورسره خپل ټول پرسنل شاجي تپلي دي د شاجي بازار خلاص ته دي ده. هلته خلک د جنگ خطر احساسوي په دې خاطر کې دا چې ډیر خلک دکانونو یا بازار ته ځل نه شي چې د سنتي جنگ شروع شي.
یو بل پښتنه دام و چې د روزګان او زابل ولایتونو ترمنځ هغه پولې ولې نه خوندې کیږي؟
دا خو ډېر غټه پوله ده. اول خو زابل پښتنه د پاکستان یا مسایه واد سره 20 کیلومتره سرحد لري. د هغه طریقې سره یوازې دا نه چې روزګان بلکې پکتیکا غزنی زابل کندهار کې ولسوالۍ لکه شاولیکوټ او داسې نورې روزګان مخالفین همیشه له دغه لارو کار اخی چې هلته د حکومت د اواله سره څخه د غزنی ولایت د رسول سوالی هلته بیخي حکومت وجود نه درلودی. نو د مخالفینو لپاره یو مهم مرکز و چې هلته اکثره انتجاریت و چې یا نور مواد هلته راوړل کېږي او بیا له هغه ځایه څخه توضیح کېږي. د زابل خو کوچنی ولایت نه ده، غټ سرحدات لري، غټ اراضي لري. دا ټول اراضي ناممکنه ده ترڅو پورې د ولسونو همکاري نه وي، یوازې پتلیسو باندې د یا اردو باندې د دوی مخه ونیول شي، ځکه دوی د کومو پوستې دي یا ولسوالۍ دي یا کوم مرکزونه دي، دوی له هغو لارو څخه نه تېرېږي. دوی خو د غچکي لارو یا غرونو یا له نورو لارو څخه تېرېږي.
مننه. او یو بل پوښتنه هم دی، یو بل اوریدونکو او همدرد صاحب فکر کوم له لغمان خبرې کولې چې وای عسکر محاصره شي پس لغه بیا دولت هلته اضافي مرستندوی ځواکونه ورلېږي. تاسو په زابل کې په دې ورستیو کې داسې حوادث درلودل چې عسکر د محاصره شوی وي او بیا د
داسې حوادث خو موږ تر اوسه پورې یوازې د یو څو ورځې د شینکی ولسوالۍ وسې هلته ولسوالۍ محاصره ولا یو هفتې بعد غردور ته ورورسېد او نوي پولیس هم ورته ورسول چې هغه ځای پر ځای باندې سلو. دوهمه پېښه داسې نه ده چې هلته د عسکر محاصره یا قوتونه ډېر ونه رسېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. او اوس ډاکټر صاحب، زابلي د مشرانو جرګې لغړی نه پوښتنه کوو چې پر همدغه مسایلو کې مو یادداشت کړی وي. ډاکټر صاحب، هر یو ته جلا جلا که په لنډ ډول یو څه وایي.
جنابي تکل صاحب، همدرد ورور چې دغه څخه د لغمان څخه خبره وکړه چې حکومت پر وخت باندې اقدام نه کوي، دا وخت ته په شاجوی کې مستاسي او منطقه ده د چینو په نامه یادیږي. هلته هغه وخت مخالفین راغله، هغه منطقه یې ونیوله، تر اخره پورې حکومت هغه ته کومک را ونه رسوي. اوس هم هغه د مخالفینو په لاس کې ده. دغه چې لکه څنګه چې ما ویل اشاره ورته وکړه، زموږ یو شینکی ولسوالۍ ده، په هغه کې اوس فعلا درې ولسوالۍ هلته خپل مرکز راوړی دی. یعنی د شینکی ولسوالۍ ده، د شمول زور ولسوالۍ ده، یوه بله د نوبار ولسوالۍ په نامه دي، هلته اوسېږي. خو دا یوه ولسوالۍ د حکومت هلته یو موږ هلته یو پوسته لرو پنسلا چې دغه حکومتي خلک پکې اوسېږي. د تاریخ د لارې څخه هلته موږ کمالات نشو ورته کولی. د خدای پاک د هغه بیچارهګان وایي چې موږ یو ولسوالۍ زما سره غیرې چې په ولا په بله کړه، هلته موږ ته مرمۍ ده څوک مې سره رسولی، ډوډۍ مې سره رسولی. نو د حکومت د مرکزي حکومت څخه هم دغه ګیلاس تلک دي. زموږ هغه باتور سربازان په دې بد حالت کې دي، متاسفانه چې ډوډۍ
ډېر زیاته مننه. نور اوریدونکي هم لرو، خو زه غواړم یو وار له مرستیال ولی ښاغلي هوتک صاحب نه وپوښتم چې د زراعتي محصولاتو د باغونو د ځمکې د کروندو څه حال دی، او عمده محصولاتو په برخه کې تاسو کروندګرو ته او باغدارانو ته څه امکانات برابر کړي دي؟ هوتک صاحب،
بلې، د زابل ولایت یو زراعتي ولایت ده. د زراعت په بخش کې واقعیت څونه کار ته اړتیا ده، هغه عمره کار نه ده سوی، ځکه چې زابل مختلف نوع د زراعت دلته چې میزان ولسوالۍ کې انار او انځر ډېر زیات دي. د زابل انځر ډېر مشهور دی او هندوستان ته هم په ډېر لوړ قیمت سره ځي. خپله زابل کې سږ کال دلته مان ډېر کوچنی مان ده چې هغه تقریبا 4 نیم کیلو ده، 8000 افغانۍ ته ورسېدی. او د ترنک شاجوی بیا د کشمشو یا انګورو مرکز د خاطی افغان د چوپان او شینکی شملزی اتغار دا بیا د بادامو مرکز د هغه څه چې لازم دي هغه څه نه دي، چې ځکه چې دلته زراعت وزارت کې 40 برنامه کار کوي. په زابل کې لاغې جملې څخه یوه برنامه دلته کار کوي. نو په خپله هغه برنامې دغه پروګرامونه مخته وړي، چون هغه برنامه دلته نه دي راغلي. نو موږ بار بار د مرکز څخه غوښتنه هم کړې ده چې څو برنامه دلته راشي او د بازګرانو او د کروندګرو لپاره د دوی د هوا او د آب هوا مطابق پسونه وته، یا مثلا نور کلي دواوي چې یا کوم مرضونه د تداوي لپاره اساسي پسونه
دغه محصولات چې تاسو د بادام انځر او نور یادونه وکړه، دا د دولت په امکاناتو صادریږي له دې ولایت نه نور ولایتونو او بهر ته، او که د طالبانو په امکاناتو؟
نه، دا خو ټول راځي کلات مرکز ته، ځکه چې خپل مونډیانې د دې کلات مرکز کې دي. عمومي مونډیانې د ولسوالۍ مرکز ته راځي، بیا تجاران په خپل شخصي لګښت باندې خپل تجاران وړي.
خغلی هوتک د دغه محصولاتو د هي ساتنې لپاره تاسو یا مرکزی حکومت سړی خونی جوړې کړي د کروندګرو او باغدارانو لپاره؟
سړی خونی تر اوسه ستاسو کال اوله وو دغه یو برنامه راغلی ده. تر اوسه پرې ځابل ته په دې اتل ستنه هیڅ برنامه زراعت کې نه راغلی. اوله برنامه چې ستاسو شال شپږ میاشتې نه دورای ونه شپږ میاشتې د لپاره قرارداد ته یو هغه برنامه چې کله راغله د پیچ ان پی په نامه سره برنامه ولا چې هغه یو سړی خونه او دوه سو کسانی ورغولې. تر دې مخکې کومه برنامه ده چې سړی خونه نه کومه جوړه کړې.
ډیره زیاته مننه زابلای صاحب. کلاند د ښاغلي هوتک په خبرو باندې تبصره کوي چې بیا وروسته ورزو اوریدونکو ته.
جناب تکسی ما د خبرو خبرو پاره شروع کوم. د تورې موږ په دې نیټه ولې د سیمه د زابل د خلکو د پاره د ذرات په بخش کې دي ته خوشن د اوس په مشکلي په الات کې دي ته زه وو بندوبس کو یا کله د مرکزی حکومت دې واسي اوس په یو لږ د دغه د امي خو ساګانو په کندول کې موږ سره کومه کوتیاز هغه محصولات موږ لرو یا زراعتي د پیداوار چې موږ لرو هغه بادام دي کاغذ مرتاجي کشته ده یا موږ انځر دي چې د پاره یو سم مناسب بازار پیدا کو. دا موږ سره نه مرکزی حکومت کومه کې نه موږ په خپل توالې دي په دې کې موږ په خپل هم پاته راغلي چې څه تلاش مو کړوي خلکو ته ډیر ملامت په دې ساکي. او چې جناب او تاسو وایئ چې د مرکز څخه یو برنامه راغلی ده موږ به دا برنامه د لیپ د زراعت وزیر سره تعقیب کوو چې وخت دی چې لور سره شل برنامه لري زابل کې اور کوي. موږ به توای چې موږ ته څور برنامه نورې مراکز ځکه زابل په اوس کې اقتصادي وضعیت ډیر بد خراب دی په ډیر بد حالت کې تکاسف خراب دی غل دي. دا به زو دا وکم د مجلس سره چې اتمی به سبا موږ د زراعت وزیر سره وګورو.
ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی هم په لاین کې دی. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. ولایت په ولایت خبرونه ده.
السلام علیکم. محمد شکیب زما له زابر او شجاعي فلز ما خپل ډاکټر فیض زنه زابلي څخه دا پوښتنه سه اول ته زابل په تعلیم کې زموږ په ولایت چې له یو هرات ولایت څخه په کانکور امتحان ته یو لزر کانکور الکانو کې اما په زابل کې به شپږ سو نفر کې دا پوښتنه د څخه دا او بل د زابل کې هیڅ سلیتی شبکه واز روشن شبکه تکاتی او بل هیڅ شبکان کار نه کیږي. مسل شاوس نه دا هیل دستي زخت توجه کوي.
ډیر زیاته مننه. دا مهمه پوښتنه دي. محمد نسیم ولسمال د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره ده. مهرباني وکړئ.
دا د کابل کندهار لار باندې دا سوال دا موټران تقریبا 1000 روپی چې بیا دې حتی دا څو خبرې محترمه چې پر وښه لبانی هم متونه شاده څنګه لخوري ایا دا په څه څه نه دی کار د څه سره ګرځول دی او دا دغه د لاس خره مخایفه نه پته کیږي. دا د دولت تر باندې بیا سوال لري کی دا کینو اول بار د دولت خپل ځان اصلاحي خپل ورڅخه ورڅخه شاته کوي باید یو سي سالم فريق شري
اپ نه پر کوي چې د بل کونو شهید شون بعد شهادت
نو تاسو خبرې موږ نیمایي وانه ورېدلې. کله سره خبرې وکي او بخې تاسو خپل ځان معرفي کوي او خبرې مو پوره وکي. موږ تاسو د پایل خبرې وانه ورېدې.
احمدي اسلام دولت دوبل تماس ګرځي. سوال ما از جناب ډاکټر صاحب زرمای دوبلی هسته. یک دفعه خودشان دولت دوبل بیاین امی حساب امنیتی را زمین خود دوبل خودشان از چشم سر خود ببینن. دیگه یکی میگه دوبل امنیت است. کجای دوبل امنیت است؟ هر شب دمی خود دروازه زابل در مرکز داجی از هر کلی در شادر کلی هر شب جنگ از وقتی که پلیس شهید میشه بعد از او که خلاص میشه همشون از بین میره باز میبینی چهار تا تانک کمکی میره مردم زابل رنج دیده. اینجا هر روز کاروان شهیدان روان است.
احمدی صاحب تاسو څه وظیفه لرئ او لکم زین خبری کوی دقیقا نمده شبه؟
موز در زابل خبر کنم در مرکز زابل کم دقیقا نلرم نه اسکار یما نه وظیفه لرم دغه سی وادی سړی یما په بازار کې ژوند کوم. خوزما تقاضا ده د جناب زابلی صاحب تقاضا ده چې راشي او خپل عدل زابل ته راشي او خپل سترګې د زابل حال وګوري. زابل کې حالت
ډیر زیاته مننه. فکر کوم چې ورورو به خبرې سره راټولې کو. هوتک صاحب تاسو او ډاکټر صاحب زابلی تاسو خبرې واورې دي. حاجی صاحب هوتک لمړی تاسو د پښتنو ته ځوابونه ووایي. په زابل کې تعلیمی وضعیت خندای دی وای چې مثلا کې لهرات سره مقایسه کې لهرات نه څو زره کسان د کانکور په ازموینو کې ګډون وکاو مګر له زابل نه ما سم اوریدلی وی وای چې یوازې شپږ سو کسانو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ.
دا خبره د دې سوال په جواب کې لکه څنګه چې سناتور صاحب محترم مخکې وویل د هرات او زموږ په ډیر کار کوي دا هغه څه موږ مخکې ته کولای هم نو ځکه چې دا هغوی نفوس او دا هغوی تشکیل زموږ ولایت تر که څه هم تر اوسه پورې موږ سره واده شوی ده تر اوسه هم په درېمه درجه کې ده. نو زموږ په خپله د پرسونل د معرف پرسونل ټول په مجموع کې اتلس او اووه دېرش پرسونل موږ موجود لرو او اوولس او دوه اویا پرسونل ته موږ ضرورت لرو. تر هغه له هغې جملې څخه اته سوه حافظامه شعور کې تېر کال موږ سره کول شوي وو سږ کال نه دي را تېر کال خو کرونا وه اته نوي کې راته راکول شوي وو سږ کال هغه تر اوسه پورې نه دي راته راکول شوي.
حاجي صاحب اوتک په همدغه مسله کې زه غواړم چې لږ نور هم له تاسې سره تم شو. حاجي صاحب بخښنه غواړم که راته وایي سعیده چې د ولایتونو ترمنځ خو به خامخا فرق وي او لومړی درجه او دریم درجه ولایت خو به حتما فرق سره لري مګر مګر مګر
پرسونل ته اوسه پرې پرا نه ده.
و سوال دا دی چې سوال دا دی حاجي صاحب سوال دا دی چې تفاوت همدومره دی یعنی په همدومره لوی تفاوت شته دی د لومړي درجه او دریم درجه ولایت چې مثلا له یو ولایت نه د څو زره یا څو لسګونه زره کسان په کانکور کې ګډون وکړي او له بل ولایت نه شپږ سوه کسان د خو ډېر لوی توپیر دی. دا د یو د لومړي درجه او د دریم درجه توپیر نه ډېر زیات دی.
زموږ سرحد د پاکستان سره ده زموږ سره جنگ د پاکستان ده او د هغوی سرحد د ترکمنستان سره ده. طبیعي خبره ده چې هغه خلک د وخت څخه هلته تعلیم روش کړی ده هلته جنگ دونه نه و. دلته زموږ دوه شپېته کیلومتره سرحد ده هغوی تر اوسه پورې هم زموږ ښوونځی زموږ صحت زموږ قدرونه زموږ هېڅ هم نه راپرېږدي. دا ښکاره خبره ده زموږ غټه پوله له هغوی سره ده. بل طرف زموږ تشکیل په اتلس کاله لږه پرته وي دا اوس هم موږ اوولس سوه دوه اویا تشکیل ته ضرورت لرو په معرف کې چې بدبختانه اووه سوه تشکیل زموږ خپل رسمي تشکیل په نورو ولایاتو ته انتقال شوی ده.
بله د دغو وړاندیزونو یادونه تاسو هم مخکې وکړه هوتک صاحب او زابلي صاحب هم مخکې وکړه دا ستونزه تاسو مطرح کړې ده له حکومت سره مګر هغو څه ځواب درته وایي؟
بار بار د وزارت سره موږ بار بار مطرح کړی ده په کلونو کلونو موږ مطرح کړی ده. حتی زموږ ځینې ولسوالۍ امیرین نه لري. زموږ د چوپان خاکي افغان د اټغر ولسوالۍ امیریتونه هم انتقال شوي دي نورو ولایتونو ته.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. زابل ستاسو نه به واورو او بیا به د اوریدونکو سره هم خدای پامني وکړو. مهرباني وکړئ
جناب تکسب یو ورور پښتنه وکړه د نسیم ولسمل په نامه باندې ول کابل لاره کندهار لاره باندې زابل په منطقه کې پوسټه ده خلک په زابوي تاسو کړی دي محمد نسیم جان ولسمل سی هغه د نورات پوسټه و چې موږ حکومت ته مرکز حکومت ته ول امو د ولایتي حکومت ادارې ته ول هغه د نورات پوسټه و فقط وجود نه لري. تقریبا مخکې د اختر هغه د شي استقلاله البته څوک نازل دي او پوسټه په شاشه پاتې ویلې و هغه د اختر مخته د دلی موږ لیست راوړی خبره کړل او مسولین ته ولا غایب استقلاله وسلته دا مزایمت نشته.
ډاکټر صاحب یو بل ورسته پښتنه هم ول تاسو نه چې وای ولې نه راځي خپل دی ولات ډیر لاند کې د خبرونه د سوال ته جواب راکړي چې بیا ورسره خبرونه هم رانغاړو.
دا کاشه ته باور کړه ماوی صاحب خبر دی په دې موضوع باندې مخکې د اختر موږ حکومت ته ویل چې موږ درځو مشتوي تاسو د کندهار څخه تر کابل د کندهار څخه بیا راسي د زابل ته مور اخلي ډیر مشکل دی او تیاری اوس موږ نه لرو تاسو څو وخت ماتل سي د موټر امکان نشته بیا موږ ته اړ کړو موږ تقریبا د ډیر ورځې کې د څو ماتل یو په وطني اصطلاح بوټونه مرتبطو کړی دي چې انتقاسو خود حکومت مشتبادي د معذرت د رکیز موږ تاسو زابل ته ډیر معمول دی موږ ډیر زابل ته خو په دغه شپه کې مشته یو څوای چې مشته سید انتقال کې مشکلات لري یو څور دي مراد نور زابل څخه مشته مشکل کار نه دی.
ډیره زیاته مننه تاسو لګډون نه دی زابل مرستيال والی حاجی عنایت هوتک او د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ډاکټر زلمی زابلی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. قدر منوریدونکو تاسو لګډون نه هم په دې خبرونه کې مننه کوم. تر بلې خبرونه تاسو په پاک رب سپارم.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.